یلی د شزې کولی شي د افغانستان په ټولو پراختیایي چارو کې برخه واخلي. په دې اړه بحث لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشتې نگاه څخه اورو.
در ابتدا سرخط چند خبر. خانم فنلندی که حدود 4 ماه پیش در کابل اختطاف شده بود از چنگ ربایندگان آزاد شده. وزارت صحت عمومی افغانستان مسدود شدن شمار از مراکز سی را به دلیل ناامنی ها تایید می کند و دور ششم مذاکرات صلح سوریه امروز در آستانه آغاز شد. سلام، تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. یک خانم فنلندی که در 20 مای می سال جاری میلادی از شهر کابل ربوده شده بود از چنگ ربایندگان آزاد شده. این خانم فنلندی کارمند یک مؤسسه غیر دولتی سویدنی در افغانستان بود. وزارت خارجه فنلند با نشر اعلامیه آزادی این خانم را از چنگ ربایندگان خبر داده، اما در مورد چگونگی آزادی او چیزی نگفته است. در انگام عملی ربایندگان بالای محل اقامت کارمندان مؤسسه سویدنی به نام آپریشن مرسی، یک خانم از جرمنی و یک محافظ افغان آنها کشته شدند. چند پس از اختطاف این خانم فنلندی یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که این خانم در آن خواهان کمک شده بود. وزارت خارجه فنلند پس از انتشار این ویدیو در آن زمان خواست ربایندگان مبنی بر پرداخت پول برای آزادی این خانم را محکوم کرد. تا کنون روشن نیست که کدام گروه در اختطاف این خانم فنلندی دست داشته است. قماندان امنی ولسوالی جغوتوی ولایت غزنی در نتیجه انفجار ماین کنار جاده کشته شده. فهیم امرخیل سخنگوی پلیس غزنی بر رادیو آزادی گفت موتر عامل محمد اسحاق جلیلی قماندان امنی ولسوالی جغوتو انگام با ماین کنار جاده برخورد کرد که مصروف بازدید از پوسته های امنیتی این ولسوالی بود. در این رویداد به کس دیگر آسیب نرسیده. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. وزارت صحت عمومی افغانستان تایید می‌کند که به دلیل ناامنی‌ها در برخی مناطق کشور شمار از مراکز صحی مسدود شدند. وزارت صحت عمومی این را در واکنش به گزارش تازه سازمان صحی جهان گفت. احمد جان نعیم معین پلیس این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت احتمالاً 45 مرکز صحی در سراسر کشور به گونه موقتی مسدود شده باشند. اوم گفت
45 مرکز صحی را که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست، ممکن بسته باشه و او هم معمولا موقتی می باشه و بعد از بحث و گفتگو از طریق مداخله متنفذین منطقه و مردم معمولا دوباره آغاز به فعالیت میکنه. هیچ کس هم موقتی است.
WHO یا سازمان صحی جهان روز گذشته در گزارش تازه خود گفت از آغاز سال 2017 میلادی 164 مرکز صحی در افغانستان بسته شده. این سازمان گفت با بسته شدن 164 مرکز صحی حدود 3 میلیون شهروند افغانستان از لحاظ خدمات صحی صدمه دیدند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان به تشویق سرمایه گذاران در کشور تاکید ورزیده وعده کرد که از سرمایه گذاری در افغانستان حمایت می کند. عبدالله که در نشست زیر نام تشویق سرمایه گذاری در بخش زراعت امروز در کابل سخن می زد گفت سرمایه گذاری در اولویت کار حکومت قرار دارد. او بیشتر گفت
میخواییم از طرف حکومت در شما اطمینان بدهیم سرمایه‌گذاری عزیز که باعث یک اولویت تشویق سرمایه‌گذاری در این بخش ما حمایت می‌کند. یک قسمت ترجیحات و محصولات تولیدی افغانستان داده شده که در باقی از این ما اطمینان بدهیم به سرمایه‌گذاری محترم اطمینان است که ما انشاءالله در این قسمت توجه خود را خواهد داشتیم.
این در حال است که یک روز پیش معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گفت به علت آدم ربایی و تهدیدهای موجود در برابر تاجران سرمایه گذاری در افغانستان 40% کاهش یافته. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دور ششم مذاکرات صلح سوریه امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. این مذاکرات دو روزه با حمایت روسیه، ایران و ترکیه راه اندازی شده که از مذاکرات ژنو به رهبری سازمان ملل جدا می باشد. رسانه های روسی گزارش دادند که هیئت این کشور در اوایل امروز با استیفن دیمیستورا نماینده خاص سازمان ملل برای سوریه ملاقات کرد و همچنان قرار است در جریان روز با هیئت ناظر ایالات متحده آمریکا دیدار نماید. وزارت خارجه قزاقستان گفته نماینده های روسیه، ترکیه و ایران در این مذاکرات روی استقرار نیروی مشترک در مناطق کاهش تنش در سوریه تمرکز می کنند. مسکو خواهان استقرار پلیس روسی در شهر ادلیب سوریه به هدف نظارت از آتش بس است. و خبر اخیرین که تمرینات مشترک نظامی میان روسیه و بلاروس در میان تنش‌ها بین مسکو و غرب امروز آغاز شد. مسکو و منسک میگویند این تمرینات نظامی تا 20 سپتامبر جریان دارد. در این تمرینات 12700 نیرو از دو کشور شرکت کردند، اما مقام‌های غربی میگویند در این مانورها ممکن 100000 پرسنل نظامی روسیه و بلاروس اشتراک کنند. مسکو گفته که شمار پرسنل نظامی در این تمرینات از 13000 تن اضافه نخواهد شد. مقام‌های غربی همچنان گفتند روسیه با راه اندازی این تمرینات نظامی می‌خواهد قدرت نظامیش را به غرب نشان دهد. مایکل فالن وزیر دفاع بریتانیا در دوام سپتامبر به بی بی سی گفت این تمرینات به خاطر راه اندازی می‌شود که غرب تحریک شود، اما ما باید قوی باقی بمانیم. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. اکنون هم ادامه برنامه در امواج آزادی با احمد شیبر و ظریف نظر.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی.
در آزادی پچپوک پروگرام تا شرغلی بی هم زحمت شی براو ظریف نظر استاسو قربانیو. د پروگرام په دې ساعت کې د په کابل کې د دینی عالمانو دا نظر د سره چیړو چې دوی ویلې دي ښځې کولی شي د افغانستان په ټولو پراختیایي چارو کې برخه واخلي. دینی عالمانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې ښځې دا حق لري چې د اسلام له احکامو سره سم په تعلیمي، اقتصادي، فرهنګي، سیاسي چارو او د پرمختګ لپاره په داسې نورو چارو کې ونډه واخلي او د نارینهو په څیر کار وکړي. دینی عالمانو دا خبرې د افغان ایډ مؤسسې له لوري په کابل کې یو ورځنی کانفرنس ته وکړې. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سلاکار غلام محی الدین کلانتری وویل افغانستان یو اسلامي هیواد دی او د ښځو د کار کولو حقونه پکې له شرعي اصولو سره سم خوندي دي. په نړۍ کې د یو شمېر عیسایو له مخې نږدې 1.8 میلیارد مسلمانان ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوس 24% کې برخه جوړوي، خو په اکثرو اسلامي هیوادو کې د ښځو د کار مسله مطرح نه ده. په البته څوک په دې باندې بحث نه کوي چې ښځې باید کار وکړي او که ونه کړي. په ځینو اسلامي هیوادو کې بندیزونه بیا یو څه زیات دي، لکه په سعودي عربستان کې مثلا ښځې د موټر چلولو اجازه نه لري، خو بل لور ته د همدې هیواد تر 400000 ډېر محصلین د امریکا په متحده ایالاتونو کې تعلیم کوي چې ویل کېږي تر نیمایي زیات انجونې دي. د ازادۍ په سپو کې دې پروګرام کې همدا د ښځو د کار مسله په افغانستان کې چیرو نظر سه؟
بله، تشکر آقای شیبر، موضوع رو خودت خوب صحیح معرفی کردی. مهمانای محترمی که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترمه ملاله شنواری مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی و جوانان، محترمه لنا ترین عضو مشران جرگه، هر دو در استودیو ما تشریف دارن. برشان خوش آمدید میگوییم. خوش آمدین. خب آقای شیبر،
بله، لومړی په ورشو ل ملالی جان شنواری څخه به پښتنه خپل خبرونه ته شرغله. ملالی جان، ل په دې تیرو تقریبا دوه کلونو کې چې تاسو د جمهور رئیس د سلاکار په صفت باندې دنده ترسره کوي، د ښځو په چارو کې آیا پرمختګ راغلی دی؟ آیا په عامو کارونو کې د دوی د کار برخه زیاته شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیکی هیله هم هیله ده چې ومنه استاسو او استاسو د رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته زما نیکی هیله پیرزو دي. زه لکه نه چې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار کړم او په څنګ کې د ښځو په اړوند په ځینو پروګرامونو کې ګډون لرم، از زما د نظر د دې خاطر نه ویم چې ګواکې زد ولسمشر سلاکار یم نو باید هر مروز دفاع وکړم ځکه زه اول خپل جنس ډیر زیات وفاداری لرم چې هغه زما خپل جنس یعنی ښځیتوب دی که چېرته زما حق خوندي نه وي نو بیا زه د هغې په مقابل کې هر ډول مبارزې ته چمتو یم خو د تیر په پرتله څه ناڅه ښېګڼې رامنځته شوې دي او د دې نه زه سترګې نشم پټولی. مثلا د ښځو ونډه په حکومت کې زما د نظره غوره شوې ده او ښه شوې ده. دا مهمه نه ده چې موږ حتمن باید وزیران په چوکیو باندې ولرو، اما زما د نظره په ټولیزه توګه د ښځو ونډې ته په حکومت کې زیاته توجه ده چې په لومړۍ کچه باندې ډېرې چوکۍ ونه لري، په دویم او درېیم کچه کې ښځې زیاتې شوې دي او البته کافي نه دي، خو یعنی یو څه زیاتوالی پکې راغلی دی. د تیر ولسمشر کرزي هم خپل ونډه پکې ادا کړې، خو زه فکر کوم چې دا به نو ګام په ګام پرمختګي او همدا ډول پرمختګ په داسې یوه ټولنه کې چې هلته تاسو ګورئ چې ډول ډول ستونزې شته اړینه هم ده. موږ نه غواړو چې داسې یو پرمختګ وکړو چې ډېر زر بیا په شاتګ وکړو. موږ غواړو چې ژور او تلپاتې پرمختګ وي زموږ. نو همدې د کابل زه فکر کړم چې شمیره کې پوره زیاتوالی راغلی. یوازې که تاسو وګورئ د ولسمشر په سلاکارانو کې په تیر دوره کې اصلا یوه مېرمن هم نه وه، او که زما په یاد یوازې محبوبه جان حقوقمل یو دوره کې ولسمشر د ښځو په برخه کې او یوه بله میرمن وه په نامه د آزادۍ رادیو کې هم پوښا کار کړ، شریف تخلص کوم داسې عثمانه نوم شریفه شریف اوکې. دغه دوی چې دوی یعنی یو دوه درې ښځې هغوی هم سلاکاران لرلي، خو دا اوس چې که موږ وګورو ماشا په سلاکارانو کې هم پوره زیاتوالی ګورو.
شمیر وبخشي تاسو دقیق معلوم ده؟
یوازې ښځې دوی دقیق شمیر ماته نه دی معلوم، چون ماته دقیق شمیر سلاکارانو نه دی معلوم، اما شمیره کې مثلا دغه کومې میرمنې چې په دغه کې وي په کمیسیون کې وي هغه ټولې د اوس د ولسمشر سلاکارانې دي په مختلفو برخو کې او کمیسیون د انتخاباتو کې مې مقصد دی. هغې نه وړاندې هم زه عادله جان او بیا په بهرنیو اړیکو کې زهرا نادری وه، اورزلا اشرف او داسې نورې میرمنې هم شته دی او تکړه میرمنې په خوا کې په خپل ار کې هم شته. تر ټولو ښه خبره خو دا ده چې د لومړۍ میرمنې دنده هم اوس لږه ډېره زیاته فعاله ده، هغوی خپل چارې لري. که زموږ نه یو شی خطا شي هغوی رانیسي. د ښځو چارو وزارت هم په څنګ کې شته دی، او خو زه نه وایم چې ډېر څه شي زما د نظره د هېواد په کچه ډېر
څه.
ملالۍ جانې که څه هم تاسو په سر کې ځان خلاص کړو، یعنی سیاست مو وکړو چې سیاست مو کوم ویل چې زه د ولسمشر د سلاکار په صفت دا نه وایم، خو په حقیقت کې دا کارونه شوي دي. خو دا بله رڼا ترین څخه پوښتنه وکړو د مشرانو جرګې له غړي چې څرنګه تاسو دغه هڅې چې ملالۍ جان اشاره ورته کوي تاسو تاییدوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبت سره سلام او احترام علیکم تاسو ته، ستاسو درنو لیدونکو ته او خپل درنې خور شنواری صاحب ته هیله لرم چې ښه صحت ولري. په واقعیت سره شپاړس کلنه دوره په افغانستان کې د ښځو د پرمختګ او د ښځو د ظرفیت جوړونې د ښځو د حقوقو د رابرسیره کولو او د ښځو و د مبارزې چوکاټ ته داخلیدلو دوره وه چې تر نن پورې دغه دوره همداسې ادامه لري، چې یو له هغه څخه موږ چې دا اوس هم تاسو سره خبرې کوو غږیږو، موږ ته ور د مثال یا د نمونې د همدې دورې د کارکونکو څخه یو. خو لیکن دا باید ووایو چې په کومه اندازه چې د افغانستان د میرمنو سره په لومړیو کې د دې 14 کلنې دورې په لومړیو کې وادې سوي وې او داسې وادې سوي وې چې ګواکې په افغانستان کې به د ښځو حقونو ته په هغه کچه باندې چې لازم دی ورته رسیدګي به کیږي، ظرفیت جوړونه کې، د اقتصاد په چارو کې، په سیاسي ډګر کې، په معارف کې او په داسې نورو بخشو کې. لیکن هغه سی وادي چې سوي وي په هغه اندازه تر اوسه پورې موږ هغه درشلته نه یو رسیدلي. خو بیا هم شکر گزاری کوو له هغه وخت نه چې موږ د کور نه نسوی راوتلی، درس مو نسوی ویلی، کار مو نسوی کولی، له هغه نه بیا هم موږ په یوه ښه دوره کې قرار لرو. خو لیکن هغه ښځې چې اوس پل حال هم د دوی لوڼې د معارف د ستر نعمت څخه بې برخې دي، دوی د صحت د نعمت څخه بې برخې دي، دوی په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې لا اوس هم شکنجه کیږي، حقوق یې تر پښو لاندې دي او دوی اصلا خبرې نه دي چې په افغانستان کې څه روان دي او ښځه یعنی څه. د هغو په اړه باید وژغیږو، خبرې وکړو او دا وضاحت ورکړو چې اوس هم په افغانستان کې میرمنې سترګې په لاره دي، هغه خوندې چې په راس کې قرار لري د دې خوندو، هغه خوندې چې مبارزې میرمنې دي، هغه خوندې چې کولای سي ځان یو ځای ته ورسي او د نورو آواز پورته کړي، هغه به د دوی په اړه باندې څه کوي چې د دوی دغه سترګې په لارتوب زما په نظر باندې پر ځای دی. او لیکن دا باید ووایو چې تر اوسه پورې موږ لا په دې نه یو توانیلي که دولت دی، که شورا ده، که نور هغه ارګانونه چې د ښځو دپاره کار کوي، تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په لیرو پرتو سیمو کې میرمنو ته لکه څنګه چې لازم دی هغسې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، هغسې د دوی حقوق پیاده کړي، هغسې د دوی پر مخ باندې د مدرسو او مکتبو دروازې خلاصې.
تشکر محترمه شنواری. حال کسایی که به اصطلاح نظرهای مخالف بگویه بخلم نیست، از او خاطر زیادتر وظیفه ما آقای شیبر است که زیادتر سوالای طرح بکنیم که دفاع از اونام شوه. اگر به صورت مجموعی به موضوع نظر بیاندازیم، در یک مملکت 50% اگر یعنی خانما باشه 50% مردا، نظر به این تقسیمات در وزارت خانه در هر جای حداقل اگر 50% هم خونه میشه یا 40% تو خانما رو باید ببینیم یا 30% ببینیم. از این نقطه نظر اگر ببینیم منوز بسیار راه های دور در پیشوی داریم و کسایی که هم به چوکی های کلان میاین وزیر سایبا میشن دیگه میشن، اینا اصلا از مطبوعات میگروزن، بسیاری از یارا پیدا نمیتونیم. وقتی که صبح تلفن هم میکنیم هزار بانه میاره ولی اینه من سخنگویم هست که من چه مشاورم هست که پلانیست، اینا خودشان از صحنه میگروزن. یعنی هیچ پیشرفت آدم نمیتونه ببینه وقتی که خانمای بسیار رسیده که به یک چوکی کلان میرسه از تلویزیون و از رادیو از نا فرار بکنن، صحبت نکنن، تا مردم باید تشویق شه. عموم الله صاحبا مینه تعالی میگن که سهم بیشتر بگیرن، عالی بانم خلاصت ملا صاحبا میگن که اینا حق دارن. چرا خانما در افغانستان به صورت عمومی خود به خود پسیف هستن، خود سانزوری دارن؟ از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم چی گفتنی دارین محترم شنواری؟
جناب ظریف صاحب، اصلا مشکلی است که من نمیتونم که دفاع از همه بکنم ده اینجا، اما یک گپ واقعیت داره است که اگه کسی سو گپ نداشته باشه باز بر شما چی بگوی؟ البته چیز برای گفتن نداره، یعنی ما بسیار خوش میشیم که کسی بر ما یک استیج بده و ما گپ دل خود بگوییم. به نظر ما کسایی که از میدیا میترسن، البته به نظر ما به فواید که در میدیا وجود داره از او خبر نیستن. من چون خودم مطبوعاتی هستم هیچ وقت هم نمیگم، مگر که
همینجا به خاطر بهتر روشن شدن، همینجا محترم روشن شدن بهتر سوال، منظور ما متر نسبی است، یعنی عمومی نیست کلگی، یعنی شما را در نظر نمیگیریم، عمومی در نظر است. منتها شرایط قسم مثال مثلا ما روی برنامه ها که فکر میکنیم بسیار جوانب مطالعه میکنیم میاییم، یعنی میبینیم که در افغانستان سیاست یا چوکی ها قسم تقسیم شده، مثلا فلانی فلانی وزارتخانه مربوط به فلانی فلانی گروه است، فلانی فلانی وزارت بازو نفرای خود هر کس که دگفتشان باشه بازو رو روان میکنه، بازو فکر میکنه وظیفش خلاص شده، قدمی چوکی اومد شش دیگه دیگه کدام وظیفه نیست. مثلا آدم فکر میکنه که فلانی، حتی من وزارت معارف فکر میکردم که مربوط به کدام طرف خواهد باشه، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که مربوط به آقای شاید گروپ عطا محمد نور در مزار شریف، برای اینکه در کتابچه یادداشت و وظیفه فعلی بلخی وظیفه معارف نوتش دیدم تصادفی که او دستیار چطور در ولایت بلخ بودن. از روی از او فهمیدم یک دفعه در کلم چراغ روشن شد، خب والا وزارت معارف هم خیلی تحت رهبری آقای عطا محمد نور است. یعنی این قسمی زمینه ها مساعد شده، اما بر رشد فکر خانم ها هیچ زمینه نمی باشه. او باید مثلا اون خانمه که مربوط به فلانی گروپ است، او باید منتظر بشینه که او بالا برش چی میگه. و این استعداد خود نمیتونه با کار پرته. این دستبندی ها یک مانع بزرگ در سر راه خانم ها نیستیم.
ما فکر میکنم که اول خامی گروپایی که می بالاخره قدرت تقسیم میکنن حاضر نیستن که مسهم خود بر خانم بتن. یک پرابلمی است که من خودم شاهدش هستم که وقتی میخواین که برای گروپی که سهمدار است یک چوکی یا مقام بتن، اونا خانم معرفی نمیکنن، با وجودی که نکتایی بسته میکنن، با وجودی که خود بسیار مدرن میگیرن، اما باز هم حاضر نیستن که سهم خود سهم مو گروپ یا مو حزب خود برای خانم بتن. متاسفانه تا به حال یعنی این مشکل ما در سطح بالایی داریم. و مشکل دیگه ای است که کسایی که مثلا میاین و از یک گروپ یا از یک حزب نمایندگی میکنن، البته من فکر نمیکنم که اونا بیهید به دانشان پلستر بسته شده باشه که شما گپ نزنین، چون به یک سهمی آمدن متاسفانه که کل چیز از بالا یا فکر میکنن که مربوط به یک گروپ هستن و خودشان یک رشد طبیعی نداشتن، شاید به این مشکل مواجه باشن. ولی کسایی که خودشان متکی به خود هستن و استوار بر خود هستن، اونا میتونن صحبت کنن و از کارهایی که میکنن جوابگوی هم هستن، که البته این مشکلات افغانستان هنوز تنها به خانم‌ها مربوط نمیشه. تا بسیاری از مردای ما که در اینجا یک جامعه مردسالار هم است، باز هم امو رقم مشکل دارن. گپ دیگه ای است که تعریفی که برای زن خوب داده شده ای است که باید زیاد گپ نزنه، اگر زیاد گپ زد بازور زن خراب میگن. از این خاطر شاید بعض از خانما به خاطری که به میدیا نمیان و صحبت نمی کنن که در جمله زنای خوب بیان. ما خو اینمی جرأت کردیم که میایم در هر جای میشینیم، شاید پشت سر ما هم گپ های زده شوه که ولی یا زیاد گپ میزنن. وقتی که گپ ما حق خودم میخواییم، بعض وقتا با ما مشکلات مواجه میشیم. شما مردا میبخشین که شما مال مرد هستین، من با وجودی که شما یک ژورنالیست هستین، اما من شما خطاب میکنم به خاطر که مرد خواستین دیگه، یک واقعیت است. از این خاطر دمی هر جایی که ببینیم مردا از این شما مثلا اینجا اگر یک خانم هم میشاندین که امروی ما گپ میزد، ما یک دیگه خدا خوب درک میکدیم که ما در کجا هستیم. از زاوی مردانه مشکلات زنانه را ما همیشه ارزیابی میکنیم. حتی در علمای دین ما هم که میگیم صحبت ها را امروز میکنن، شاید از بعض از خانمای که بالاخره با اینا در تماس شدن، سرشان از پیشان خواستن که کمکی از دید یک زن، از یک موقف یک زن صحبت کنین یا او را درک کنین، شاید بالاخره یا مجبور شده باشن که درباره زنها صحبت کرده باشن. متاسفانه که مردا به خاطری که در خانه خودشان برشان سردرده به وجود نبیایه، نمیخواین که زیاد بر زنها استیج داده شود. تا بعض از مردا بر ما میگه که بر ما غم مجور نکنین، یعنی حتی سیاست مدارای ما این گپا را میزنه که بعض زنها کالبر آمدن و بر ما در خانه حال مشکل جور شده. اینی یک واقعیت زندگی ماست که
بله.
متاسفانه در هر جای آدمایی که بسیار خود خوب میگیرن بازم مرد هستن.
بله. خب به هر حال محترمه لاناترین نام نظرشان رو بگیریم، اونا چی فکر میکنن؟
د شنواری صاحب د خبرو په تایید سره زه هم دا نظر لرم، کله چې یو څوک د یو میرمن می هدف دی، هغه د یو ګوند یا د یو رهبریت څخه نمائندگی کوي، هغه که په وزارت کې وي، هغه که په یو بل چوکي باندې وي، هغه په دغه خپل دریز روشانه کولای اوسي، او دا ظرفیت باید ولري چې د هغه ځای په نمائندگی حد اقل خبري وکړای شي او دې ته حاضر اوسي چې دغه ذهنیت و خلکو ته ورکړي چې دوی څوک دي، د کوم ځای نه راغلي دي، څه غواړي وکړي، او د چا په مشرتابه دوی دلته راغلي دي، او هغوی څه غواړي وکړي. بدبختانه چې دا ذهنیتونه همداسې چې ناروشانه پاتې کېږي، دغسې په تاریکي کې پاتې کېږي، او یو علمیت یا یو بحث چې هغه مورد د نظر او د قبول د ټولو وړ وي، دوی نسي کولای چې هغه واضح کې تر چا پورې ورسوي. زما په نظر ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید دا ووایم چې نور به کوم مشکل نه وي، فقط په بعضي خوندو کې یا په بعضي نارینهو کې چې هغه د یو ځای نمائندګي کوي، یا د یو ارګان نمائندګي کوي، یا د یو حزب او ګوند نمائندګي کوي، په هغو کې دا ظرفیت نه وي چې هغوی دغه څه وضاحت سره تر خلکو پورې ورسوي، او خلک په دې باندې قانع کړي چې دوی څه غواړي وکړي، د دوی اهداف څه دي، د روسه پورې د دوی لاسته راوړنې څه دي، او دوی پر څه باندې کار کړی دی. لیکن بدبختانه ستاسو د خبرو په تایید باندې چې دغه هر څه 50-50 رسیدلی دي، او نن دې ته څوک زړه نه شکوي، وای که څوک راڅخه خوشاله دي پر دغه ځای ناست یم، که نه دي راڅخه خوشاله پر دې ځای ناست یم.
مننه.
که چا لري کولم هم تر شا یو واسطه او وسیله لرم.
مننه. دغه اوس په ټلیفون د محصله شفیقه خپلواک او لیکواله په ټلیفون را سره ده، د ځوانانو نظر به هم واخلو. نظر سب چې دوی څه فکر کوي. شفیقه جان، خپلواک خبرونې ته ښه راغلې. د پروګرام موضوع مو ده چې په کابل کې روانه اونۍ دینی عالمانو دا نظر ورکړی دی چې افغان ښځې کولی سي په بیلابیلو برخو کې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکړي. تاسو د یوې ځوانې محصلې په صفت باندې څه وړاندیز لرئ؟ په کومو برخو کې پرمختګ کېدای شي، او نجونې او ښځې باید څه وکړي؟ دا خبره هم ډېره مهمه ده.
ډېره مننه. لومړی خو د دې دریځ نه مننه، او بل اخره یې ومنله چې فزیک کولای شي دا کار وکړي. که دغسې پاتې شي او ژمن پاتې شي، نو ښایي یو څه بدلونونه راشي. زما په نظر تر هغو چې ښځه په دې نه پوهېږي چې څه کولای شي، له هېڅ شی نه خبره نه ده، یوازې د یو کور تر پخلنځي پورې محدوده پاتې شوې ده. تمه هم باید نه وي چې هغه د هېواد په سطحه، د سیمې یا د خپل ولایت یا د خپل ولسوالۍ په سطحه باندې فعالیت وکړي. دا اوس زما په دغه ولایت نه چې زه یم، هغلته یوازې یو د نجونو ښوونځی دی، او همثاله هم ډېر ولایتونه دي چې هغلته نجونکیان تعلیم ترلاسهسی نه لري، او بیا چې که پیدا کړي هغوی ته سل او زر د ملای مامانو لخوا، د قومي مشرانو لخوا، د کورنۍ د غړو لخوا ورته خندونه پیدا کېږي چې هغوی نه پرېږدي فعالیتونه وکړي. ښه به دغه وي که د خبرو نه عمل ته دوی ور بدنګي. تمه د دوی دا خبرې اغېز لري، یا د اقل په ځینو خلکو به اغېز ولري، خو که عملا دوی له خپلو کورنیو نه پیل کړي، همدغه ملای مامان، همدغه دیني علما چې نن دعوه کوي چې ښځه کولی شي په هره برخه کې خبرې وکړي، حتی که په دې خپل برخه کې، که د خپل فیلډ کې چې دوی پکې کار کوي، چې شریعت د خپلو لوڼو خپلو خویندو ته اجازه ورکړي چې په دې کې خپل نظر ولري، خپل فعالیتونه وکړي. زما په نظر دا به ډېره مؤثره لاره وي. او مهمه خبره دغه ده چې جنکیانو ته تعلیم عام شي، او دا یوه تابو ونه ګڼل شي. تر اوسه پورې دغه یوه تابو ده، یو داسې کار دی چې اکثریت سیمو د افغانستان کې ناشونی او ناممکن دی، او خلک ورته پخې نظر نه ګوري، او اکثر اغېز د دیني علماو دی چې هغوی نه ورته ګوري.
ما هم یک سوال داشتم شفیقه جان، اگر وخت دارین، وایس که حق داده نمیشه در افغانستان؟ متاسفانه در دیگه کل جای هم حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. شما به خاطر به دست آوردن حق مسلمتان چی کارا میخواین بکنین؟ یعنی اتر خونه میشه که بشینین قرار کلگی بره حق به دست شما بتن وقت خونه میشه؟ یعنی خود طرف شما هم باید یک مبارزه داشته باشه، یک حرکت داشته باشه. به طور مثال در فامیلا وقتی که یک دخترک مثلا 15 ساله یا 14 ساله باشه، مادرش میگه بخیر دختر برو بره درکش که 17 ساله یا 10 ساله، میگه یک گلاس او بیار. یعنی از اونجا شروع میشه برخورد نابرابری از طرف خود خانما. این خود خانما اول همین موضوع رو فکر خود بگیرن که او برادر حق زنان ما چطور اگه خود ما تلف کنیم در آینده یک جا کنیم. از اون خاطر شما چه فکر میکنین چطور مبارزه شده که حقتان به دست بیاید؟
کله ګره کزه هم مکتب ته نوې تللې کزام پونتون ته نوې تللې خای ما هم دغه فکر درلو چې څه دیواز دې لپاره پیدا شوی چې پخلای وکی خدو تا دغه ورزه سوی دی دی کلتورا غیزه که دی طولانی دی که دی هر سوی کلا چی تا پراتا دی خپلی خونی لسرور دیوالونو نبل چی و نمینی تکر که این نلری چی تا دی بانده دی وینی تا بسنگ پوش چی پا دی دنیا که گلان و ونی و المر همشتا تا من چی تا نمینی لیکن کلا چی تا اغازه وینی بیا کویگه چی پا دغو گلانو که پا دی المر که پا دی چمن که پا دی تکی به هر سوی که زما حق هم دی مغ تن دې ته سوي دي هغه په کونج کې ساتل سوي دي هغه په یو د سترو زو سوي دي چې هغه څه چې نارینه غواړي په دې باندې ومني هغه دې په خپل نظام سره منل دي مثلا د کوچنیانو پیدا کول دی وخت به د مارک څخه د تور سيږي خدای د خپل فرض بولي چې هغه کوچنیان وزيږي خو دې کړه ته مکیږي هم فکر چې دا یو څه چې وي ورکو دی چې خدای دې هم دې لپاره چې کوچنیان وزيږي بل دې هیڅ لپاره نه ده خو کله هغه درس ویلې وي هغه پونځو ته تللی وي هغه دنیا لیدلې وي هغه نور دنیا له حالات خبر سي وي چې نه د نور نړۍ په بل کونج کې څه دي چې روسیا سات کوي په اندره افغانستان کې ځینې څه دي چې وایي د پریکړه کوي چې نو کوم بدونه ډیر مشمان ولرم تاسو ټول شایان دي چې کله یو څوک څه وویني دا څنګه ورسته خپل عمل کوي چې ښه درې کول څه دي
بله شفیقه جان بله شفیقه جان وبخشي تاسو خبره قطع کوم تاسو په باور په دغه برخه کې یو څه پرمختګ راغلی دی په دې تیرو تقریبا دو کلونو کې چې تاسو د وی محصل په صفت باندې بیلابیل انجونو سره او د افغانستان لاغه مهم قشر سره په ارتباط کې است تغییر را محسوس دی او کنه
طبعا دغه درې څلور کاله مخکې تاسو دوه مرخصې تاسو نه پیدا کولای شو چې تاسو سره په رادیو کې وغږیږي طبعا چې نه لږ کاله مخکې ممکن او طبعا چې نه لیکن نن سبا ډېر پاسانې باندې ډېر خلک دي چې هغه پرمختګ کړی د نجونې درس وایي تعلیم کوي او نور هغه هم لیکن نس ویلی چې فوق العاده خو مثبت باید اوسو مثبت فکر وکړو
شفقه جان خپلواکه مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته وربشو ملالی شینواری ته ملالی جان شینواری تاسو ترنګ شفقه جان خپلواکه دا نظر درلو چې پرمختګ شوی دی او د خبرونه په پیل کې هم تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ملي وحدت د حکومت لاره تک سره هم ځینې پرمختګونه شوی دي لیکن د دې خطر چې دغه ګامونه چټک واخیستل شي باید څوشي
په اساسي قانون کې و ماده ده چې د خزو جنو د لپاره خصوصا د خزو د صحت او د تعلیم په برخه کې باید ځانګړي پروګرامونه وشي زده ای هغه افغان په توګه چې د اساسي قانون د جوړېدو شاهد او ما پکې منډې ریډی کړي دی یو ژورنالیست په توګه هغه وخت او اوس د یو سیاستوال په توګه په ټولنه کې دی ټولنی شخصیت په توګه کار کړم تر دې دمه مې کم ځانګړتیا د خزو د تعلیم په برخه کې ونه لیده دا چې عام خوانځه د الک د لپاره خپل پرانیستل شوی او درې د الکانو د لپاره یو د نجونو د لپاره پرانیستل شوی نو دې ته موږ نه وایو چې دا ځانګړتیا ده ما ته ځانګړتیا په دې پروګرامونو کې نه تر سترګو کیږي نه د تعلیم په برخه کې د تعلیم البته زنه په روغتیاي برخه باندې ډیر نه پېم چې نه قسمت کې ما ډیر کار نه دی کړی ولې پویګم چې لا هم ستونزې ډیرې دي خو د تعلیم په برخه کې کوم ځانګړتیا چې تاسو فکر وکړی چې منګه وس د دولت د خوانه کوم په خاص پروګرام د لوړو زده کړو په برخه کې د خزو د لوړو زده کړو د خکولو د لپاره کوم پروګرام موجود دي چې به بهرني بورسونه یا مثلا یو هیواد د افغان خزو ته ځانګړتیا ورکړي چې ولې که خزي راشي دوی ورته سکالرشپونه لري هغه هم زده د دولت په ځانګړو پروګرامونو کې نشم شمیرله لدی کابل از یعنی زویم چې کله بنو بیا موږ دا پروګرامونه پلیکو د معرفت د وزارت نه خصوصا د سواد د زده کړې په برخه کې کوم داسې ځانګړتیا چې موږ نه لوسته میرمنې پکې لوستې شي موږ نه دی لیدلې د لوړ زده کړو په وزارت کې ماده ست نه دی لیدلې نو څوک به دا خیر کا او کله به کا ته وس چې موږ د تر ټولو بد حالت کې یو موږ چې وس ضرورت لرو کله چې بیا موږ خپل یو ځی تر رسیدو بیا نو ځانګړي پروګرام ته څارتي لارما
دغه د حکومت
دودونه رواجونه
دغه سم دي لیکن نو بخښي دغه د اخر خبره شو
ګورې زه هم د دولت په سره د دې چې په دولت کې ما اما زه غواړم چې ځینی خبرې یو د هلارې هم وخایم چې څه شي کړې شو چې موږ مثلا بدلون راولو زما یو څه مودوړانه ما یو ډله خزي ارکتنه نه ایستې چې جمهور سره مخامخ کینی او هغه خزي چې د لوی لورو توسی من راغلی وی محروم وی بی سواد وی بدمرغ وی اغه خزم د ولسمشر سره مخامخ په میز کې نو لغه نه ورسته بیا ما د دوی د خبرونه د یو ډول انجونو په مرسته باندې چخپل خزی دی خپل امغه د په درد باندې دردی یو منګه یو په ګډه یو طرح ورته جوړ کړه باغه طرح کې یو قسمت کې دراغلی دی چې تر نن ورځې پوري کومو یو چې خو بد رواجونه په اساسي قانون کې وبله ماده داس راغلی چې دولت به خره واجونو ته واده ورکړي بد رواجونه به ودرایي او اغه د پایټکې دی دغلته چون دغه ماده اکثر د خځې د ژوندانه سره مستقیم تړلې ده دغه لپاره هم کار نه دی شوی ولې کار نه دی شوی هغه میرمن چې راځي دلته په حکومت کې کار کوي هغه هم متاسفانه یا له بده مرغه کې د کم ګوند خوانه راځي او یا د خپل کورنۍ دی او پلار د خوانه یا د ورور د خوانه حمایت کوي تر یو ځی پورې رسیږي هغه میرمن چې ډیر شعوري دی فکری دی په نارمل توګه مبارزه کړي ده تر دې زیرا رسیدي هغه ته ډیر ستیج نه ورکول کیږي دا غا تفاوت ده بل څه چې زه درته وایم چې څه ستونزه ده زه غواړم نن واضح خبرې وکړم ک ولو کدا یو انتقاد هم غنی خو زی و میرمنم او د خپل حق د پاره په هر چا د انتقاد ته حاضر یم هغه دا چې تر نن ورځې پورې یوې سیاستوالې ښځې ته او یوې ښځې ته چې په حکومت کې ده که په عین موقف کې هم وي مثلا دواړه وزیران یو وزیر د مثلا فکر وکړي چې د معارف یو بل وزیر د لوړو زده کړي دواړه یو نر یو ښځه دوی ته په یو سترګاته پروتوکول نه ورکول کیږي متاسفانه کله چې مجالس راځي کله چې غونډې راځي هغه ښځه باید دویم قطار کې کینی دا زما ستا هغه فکر دی چې د ښځو په اړوندې لرو متاسفانه زما په ټولنه کې حاکم دی یو څوک چې هیڅ هم نه وي یوازې یو څوک کسی په دغه جګړو کې وژلي هغه ته موږ ښاغلی و اقا او موږ څه خو سپینګیري او کاکا وی او هغه مختکو زموږ څو ستونزې دي موږ نه مولوي لرو چې زموږ میرمنو مینځ کې یو څوک مولوي څوک یې احترام وکړه نه ملک لرو نه وکیل گزار لرو نه دغه هغه څه دي چې اجتماعي پلوه نارینه موږ نه مخکې کوي او موږ شاته کوي دا هغه ستونزه ده چې په ټولنه کې ریښې غځولې دي نو موږ د دې توقع هم نه لرو چې په یو ورځ کې دې ته ورسیږو ولې پایله هم نه ده شوی
بعد نوبت میرسال نوبت شنوندای عزیز ما رسیده
او بعد دودونه سره
محترم شنونده ببخشید معذرت میخوام از شما محترم رناترین نام که نوبت شنونده وقتشان تشت یک چند لحظه بر از نام موقعی بتیم که اونام سوالای خود به زبان بیارن.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله نظر سه باوریدون کده بمخه کرو تخنیکی همکار شنفراز زادران وای چه پا سکایب که چوک را سره دی
بله.
دوی با لمره را وخل
مخصوصا اگر خانما تلفون کنه بد نمیشن
آه بله چه یزه کسی اخبرونه دا دوی لپاره دا اساس و مخکنی خبره چه حق اخیصل کیشه و کول کیشه نه بله مهربانی وکی
عرض سلام و احترام دارم بر شما
خوش آمدین
ما خانم نیستم ولی بچی یک خانم هستم
خوب شد فهمیدیم سه بفرمایید
که کل ما شما هستیم آقای نظر
بله بفرمایید سه سوال تان تر
که کل ما شما هستیم ما دو سوال از خانم شینواری دارم تصادف در بخش پیشتر موقع مساعد نشدم چه خوب من یک سوال داشتم از دیدگاه افکارم میخواستم یک سوال مطرح بکنم به هر صورت استاد از پیش شما کوشش کردیم مساعد نشد امیدوار هستیم که پرودیسرهایتان در آینده همی اسکایپ ها رو توجه بکنن نهی فهم کی بود پرودیسر ساعت قبل توجه نکردن می اسکایپ ما رو اوکی نکردن به هر صورت ما دو سوال از خانم شینواری دارم نظرشان رو میخوایم چون اینا در موقف دولتی کار میکنن طور پالیسی دولت هم بگوین نظرشان از دیدگاه دولت بگوین بر ما که سوال ما اول ما ای است که
سوالتان گم شد خودتان هم آقای سرش ولی ها اموز یک صدای تو هم آمد کدام گب نجده باش خیره دی باش انشالله
نه خدای دستانه
که امینجا بله امین بله. یک تشریح باید داداش و مثلا آقای سرش که قدر مقدمه و یک دقیقه شد و نقطش از قدر راستان در سوال اگر بین
بله لاوریدون که هم در حیله که او چه بله. اخپل سوالون لطفا لندو که ترسو چه ستاسو نورو ملگه رو تاوریدون که هم
برحال بفرمایین
وقت ورسی بله مهربانی و که یا ساده سپوک پرگرام ده
خلاش
برسا سنگه بخیر یا مننه سلامت مهربانی
سات محمد به هلمند ولایت لنحر فراج ولسوالی.
مهربانی وکی ساسو پشتن است ده.
ولماجا قابلیه.
تاسو پلاین کی استی بله او.
دا دا پشتن از دا چی دا دا کابل ولی ما اکرام اویلی دی چی شدی دی پتودنه کی پدند دو گرم مارلشی. دا خدا و دا خدا رسول وای چی شدی دی مطلق دا کور سخنرا و دی زد دا ولی ما وس پشتن کو. شدی دا پتاد دلیل دا وای.
تاسو دینی علم کرده؟ چیم لوستی دی؟
آواز خراب شد
نه تاسو چه شی لوستی دی؟ مدرسه دی لوستی را که دی نور تعلیم هم کرده بله؟ د دوی تلفون خطا شو البته د دې خاطر چې یو دینی عالم یو خبره کوي باید بل چه هم په دین کې علم کړی وي چې دغه سوال رد کی او یا تایید کی بل یو بل اوریدونکو هم پلان کړی را سره دی بله مهرباني وکړئ یا سره په څه پوک پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
دولت زیر مانیم لپسیم
مهربانی دولت زیر
ما خو یو نظر دا یو پوښتنه کنم او نظر خو مې دا ده چې دا دیني علما ویلي دي چې دا ښځو به دا ډېر ښه کار کړی دی ځکه چې حق لري ښه دي چې کار وکړي په حکومت کې کار وکړي بل دې کار وکړي بل دې کار وکړي حکومت ښځې کارونه کوي دا حکومت نه شي جوړېدای نیم حق لري باید حکومت ته راشي دا بعضې خلک دي چې دا لکه دا مخکې اورېدونکي شوې ویلي چې دا دیني علما د افغانستان او سعودي ته راشه بل ته راشه بل ښځې کار کې کوي ایران ته راشه ټول اسلامي دولتونه دي ولې متاسفانه چې په افغانستان کښې دا خبرې دي چې ښځه دې نه راځي دغه دې ته دې سره زه ډېر کلک مخالف
بله مننه متاسفانه ستاسو ټلیفون هم قطع شو البته د خپرونې په پیل کې مې په یو مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان وایي چې په اسلام کې د ښځو کار روانه دی سعودي عربستان هغه هیواد دی چې د ښځو ډېر حقونه هم پکې غصب شوي دي د بشري حقونو ډلې پرې اعتراض لري د دوی تر 2 لکه زیاتې نجونې محصلې په امریکا کې تعلیم کوي او په خپله سعودي عربستان کې تر 50% زیاتې نجونې چې په پانتونونو کې درس وایي او په سعودي عربستان کې په ځوان نسل پنجونو کې بېسواده نشته بل اوریدونکی به راواخلو مهرباني وکړئ یا سادي په څپو کې پروګرام دی
بله صاحب که سلامونه تا ته نظر صاحب ته او ګرانو مېلمنو ته خویندو ته اجازې مې د هلمند ولایت نه وړاندې کوم په پیل کې روغ او جوړ اوسې
مننه مهرباني عظیم صاحب
باید دا د نن سره څنګ په څنګ ولاړ وي زما سوال دغه دی چې دغه د ولایتونو په مرکزونو کې ټوله عمر که یو ورځ لمانځو که یو بل شی وي د ښځو په رابطه باندې مور ورځ وي یا د ښځو ورځ وي دغه ټوله د ولایتو په مرکزونو کې منحصره کېږي زموږ اکثریت ښځې په اطرافو او په هغه کلیو باندو کې دي چې هلته نه دوی د مطبوعاتو ته لاسرسی لري نه مکاتبو ته لاسرسی لري نه سواد ته هېڅ شي ته دوی لاسرسی نه لري نو آیا دغه حقوق چې موږ دوی ته ورکول شي د مرکزو ښځو ته آیا دا حقوق ورکول شوه
حاجی صاحب مهمه مسئله ده یو بل اوریدونکی هم راخلو مهربانی وکړئ از اریب چپوک پروگرام ده
سلام دوباره تماس گرفتم به علاقه که داشتم در این موضوع خدمت شما عرض بکنم سوال ما از خانم شینواری هست که پیشتر گفتن که ما در کمیسیون تدارک قانون اساسی بودم بنابراین خدمت شما از اونا عرض بکنم که همی جواب بر من بتن این خود در ماده 22 قانون اساسی آمده که اما ادوای هر نوع تعبیض و امتیاز بالای اقوام افغانستان ممنوع است اما افراد افغانستان اما زن اما مرد در مقابل قانون حقوقشان مساوی است بنابراین در اینجا که ما حقوق مساوی داریم و همچنان به نام علما میگیم علمای کرام در حالی که کرامت بر هر انسان داده شده نه بر عالم عالم هم جزء قانون اساسی افغانستان است جزء ادبای افغانستان است این ضعف دولت نیست که اتکا به قانون کار نمیکنه ما در گذشته در قانون های علمی خود شد زن و مرد یک جا بودیم در یک سن در یک کلاس، حال مثل یک عموم جور شده، کسی در یک کلاس یکی در دیگر کلاس، این خودش ملت از ملت جدا میشه، منزوی میسازه. بناهن ضعف دولت است که جرأت نداره در مقابل همین ملاها یا در مقابل گفته خودشان علما، در حالی که کرامت به همه انسان داده شده و لقد کرمنا بنی آدم، این برای کل گیاسی تنها بر عالم دین نیست که شما میگه علمای کرام، فقط در این موضوع نظرشان را میخواهیم. تشکر.
نظر سب ملمنوت باورشو چې د دوی نظر واخلو. ملالی جان شنواری ډیر سوالونه تاسو ته راجو کپلاندو باندې ځوابونه ورته ورکړي مهرباني.
اول خو زه فکر کړم چې په اسلام کې د ورور اصلا مطالعه نه ده کړې، نو هر څوک باید د خپل فکر نه خبرې یوازې د اسلام په اړوند ونه کاندي. کله چې علما وایي چې ښځې حق لري نو بیا دوی پکې کومه دغه لري اعتراض لري. اول خو زه مننه کړم چې ډېر ناوخته یم ګر چې ویل، خو بیا هم ښه ده چې بالاخره زموږ علماو دا خبره تایید کړې چې ښځې کړی شي چې په اسلام کې د اسلام د نظره کار وکاندي. زه ما هم ډیر هیوادونه لیدلی، اسلامي هیوادونه مې هم لیدلی دي، ښځې پکې کار کاندي. سعودي عربستان کې تر ټولو زیاتې ښځې کار کاندي، حتی پولیسانو کې مې ښځې ولولیدي چې کار کاندي. نو ولې باید په افغانستان کې ونکه؟ بله خبره دا چې زمنګ په کلی کې ښځې د پټیو کې کار کا، غره ته دی واخره وړي د پټیو نه مالونه پیایي، اما ښوونځي ته لاړې نشي، نو دا به بیا انصافي. یا کوم کار که چرته په ډیر آبرومندانه دولت د حکومت په چوکاټ کې یا غیر حکومتي چوکاټ کې دوی د باندې کار وکړي، یو څو حلالو پیسو دپاره د خپل کورنیو سره مرسته وکړه، نو ولې دې ته باید موږ حرام وایو؟ حرام د حلال روزی لاسته راوړه کله هم حرام نشي کېده. بله مسله دا چې اسلام د تجارت حق ښځې ته ورکړی دی، په داسې حال کې چې په نولسمه پیړۍ کې ښځې بالاخره وکړی شو چې د تجارت حق په اروپا کې ترلاسه کړي، نو موږ هغې نه وړاندې کلونه وړاندې دا جواز په اسلام کې ترلاسه شوی و. حضرت بیبي خدیجه لومړنۍ د هغه لومړنیو ښځو نه وه چې تجارت یې کړی، یعنی د سوداګرۍ حق ورته ښځې اسلام ورکړی و. ډېر هغه څه دي چې دا نیم دین موږ ګورو د یوې ښځې د خولې نه تر موږ را رسېدلی دی، اما موږ بیا چون هغې نه وروسته دا دین بیا نارینه په خپل لاس کې ولکه کې نیولی دی، بیا کومه قسمت یې چې د خپله خوښه هغه موږ ته راښکاره کوي، کوم قسمت یې چې بیا نه یې خوښه هغه بیا پټ ساتي. له بده مرغه زه هم وایم چې د علماو وظیفه دا ده چې ټول دین په بشپړه توګه وړاندې کاندي. زه یو چا نوم نه اخلم، ولې په ولسي جرګه کې به کله کله داسې یوه خبره وکړه، هغه وخت زه د ولسي جرګې غړی وم، چې قسمت به چې د دوی زړه و هغه به موږ ته وړاندې کړه. داسې نه شي کېدی چې زه مثلا زم هم د دین عالم اوسم، هم مثلا د ریاضي عالم اوسم، هم د فزیک عالم اوسم، خو یو څوک به دین عالمانی. زما هیله اول دا ده چې په ښځو په برخه کې هم دروازې پرانیستل شي، بالاخره موږ هم دینی علما ولرو د ښځو په برخه کې، چې بالاخره به موږ ته بل څوک دین تفسیر نه کوي، ترجمه نه کوي. اصلي ستونزه دا ده چې موږ ته تر اوسه پورې یوازې دین د نارینه او د خوانه راخودل شوی دی. نو ښه به دی چې موږ ښځینه علماوي هم ولرو، دا ستونزه به هغه حل شي. حکومت هم د دې لپاره چې ډېر ستونزې لري، تاسو پوهیږئ چې لکه د ورور چې ویل چې ولې حکومت مثلا د علماو نه ډارېږي، یا مثلا داسې فدوا ولې په وخت نه ورکوله. زه د دې موافقه یم، حکومت نه ډارېږي، اما وظیفه د یو چا ده چې هغه کله چې د علما نوم په ایښودل کېږي، د هغو وظیفه ده چې باید د دین په اړوند مکمل روښنایي واچوي. سره د دې چې
منبر د دوی در نظر بگیرین، ترین نوبت شماست، منتها یک پیام انتخاب کردیم، امی پیام هم بشنوین، بعد از او برازی که شاید وقت نیاید بعد از جواب بدین. بله،
محمد ناصر هستم از امیراجی به حقوق زنگی. حقشان تلف شده، حال اول ما امنیت میخواییم، اگر امنیت تامین شد حقوق زنم تامین میشه، حقوق انسانم تامین میشه، از کلگی حقوقش تامین میشه. فعلا حقوق است، کلگی پایمال است، هیچ کس حقوق نداره. کلگی از در رادیو میشنیم که حقوق زن است، که حقوق زن است، که زن آهد شد، که زن آهد شد. خیلی چی رو بگیر بیاین بگیرن امی حکومت کل چیز از امی زمان بگیره که ما قرار بشین دمی خوانن.
لنان تنین بفرمایید.
مننه.
مننه که تاسو کوم پښتنه لري او که زه خپل نظر وایم.
بله مهرباني خپل نظر وایي سید د اوریدون کی خبرې مو هم اوریدې.
شنوندې مو میگه به هیڅ کس حق نداره بیا می حکومت شما بگیرین که ما خانه بجنیم.
والا که زما په نظر وای او زه یو وخت کې رئیس جمهور سوم شاید هم دا کار به وکم، په دې خاطر چې د ښځو لاسونه په وینو سره نه دي، غصبین نه دي، قاتلان نه دي، او نور داسې کوم موضوعات په لوړه کچه نسته پکښې کې چې هغه د وطن سره خیانت وي. شاید دا کار وسي په آینده کې، خو لیکن اوس ډېره ورته دی ورور ته جلم مه کوه.
رناجان ترین دا کومه خبره چې تاسو وکړه کنه چې د نجونو لاسونه په وینو سره نه دي، په دې برخه کې که چېرته په جنس باندې تقسیم کوو په دې کې هېڅ شک نشته چې نارینه ټول ملامت
دي. گپ مردو خو بسیار خوش شدن چې تو خنده میکنن.
نه په دې کې ملامت، په دې کې خو هېڅ شک نشته، په دې کې شک نشته. مهرباني وبخښئ ادامه ورکړه.
والله یو ورځ ما څخه یو چا پوښتنه وکړه، ولې که ته چېرته راځې جمهور رئیس اولین کار به دې کوم کار وی؟ چې هغه وکړې ما ولې اولین کار به مې همدای چې چار اطراف کابینه حکومت ټول وزیر شزینه او تلاش کې ورکوم، په دې خاطر چې د ښځو سره کوم مشکل نه دی تر اوسه پورې سوی پیش سوی او داسې کوم ستونزه هم نه درمه بایسته سوی. د دوستانو نظریات وو واورېدل او په ځمن کې مو د شنواری صاحب چې د دولت په نمایندګي د هغې نظریات مو هم واورېدل. دوستان بیلابیل نظریات لري، بدبختانه چې اوس هم موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو چې اکثریت نارینه په دې فکر کې دي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، او دا ورته په ذهن کې ورکوي د کومې ورځې څخه چې لور په کور کې وزیږي او دوی په وی سره دغه زیږون شروع کوي چې وی نجلۍ وزیږېدله په دې کور کې او دا غټه سوله، او بیا خدای نه خواسته پلار یا ورور یې د شرم کوڅې ته نسي وتلی. دا حالت تر اوسه پورې موږ په اکثره سیمو کې لرو، او د دې سره هغه میرمنې چې په راس کې میرمنې دي، مبارزې دي، په واقعیت سره یې مبارزه کړې ده، داسې مبارزه یې کړې ده چې حتی د دوی د ژوند په قیمت باندې هم تمامه سوې ده. لیکن دا به هم باید د نن ورځې په خپرونه کې یاد کړو چې موږ د ښځو د وزارت په نامه یو وزارت لرو. دلته په افغانستان کې مدني ټولنې کار کوي، نه یوازې دولت، بلکې دا د مدني ټولنو او د ښځو چارو د وزارت وظیفه ده چې دوی څنګه کولای شي چې تر لیرو پروتو سیمو پورې خپل ځان ورسوي، هلته د ښځو ورځې ولمانځي، هلته دغه پروګرامونه چې د ښځو په ورځ باندې یا د مور په ورځ باندې جوړیږي هغه کې ښځې اشتراک وکړي، ملا امامان اشتراک وکړي، او دوی دغه برنامه په ګډه د دین د علماو سره، د دولتي چارواکو سره، د پرنفوذو اشخاصو سره شریکه کی، او دوی په خپل برنامو کې شکیل وبولي. او کدا داسې موږ په یو کونج کې چې هغه هم مرکز دی د هغه په شارینو کې دا یو وزارت پاتې سي، هیڅ وخت زه په دې فکر کې نه یم چې دغه پیشرفتونه چې پرمختګونه چې موږ یې نن لرو په کابل کې یا د ولایاتو په مرکزو کې دا دې موږ تر ولسوالیو پورې ورسولی سو، بلکې دا د دوی وظیفه ده. اول خو نن ستاسو څخه زما دا غوښتنه وه چې په دې برنامه کې د ښځو چارو د وزارت څخه او د مدني فعالانو څخه څوک زموږ سره وای په دې خبرونه کې چې د دوی نظریات خلکو اورېدلي وای.
اعظمي خاطر محترمه رناترین، اعظمي خاطر د کنایه گفتیم که بعد وزیر صاحبا که وزیر میشن با دې چیزا نمیان، ما بسیار کوشش کردیم از اونا کسا رو دعوت کنیم اما موافق نشدیم، دو روز زدیم کندیم نشد، از اون خاطر دکنایه یاد آورشتیم که
البته
مشت بله. مشت نمونه خروار است نظری صاحب، مشت نمونه خروار است. یعنی از همین شما باید بفهمین که وزارت امور زنا در افغانستان برای حقوق زنا، برای ظرفیت سازی زنا کدام کار تا هنوز نکدن
بله.
و بدبختانه اضاف در خود خانم ها هستن، نه در ما از بیادرها را صد در سر این چی نمیدانم که بیادرها با ما این کار نکده باشه، بلکه خود ما ضعف داریم که چرا ما رسیدگی نتونستیم به خانمایی که ضرورت دارم.
از شفیقه جان ما پرسیدیم که حق داده نمیشه، حق گرفته میشه، از او خاطر شما چی فکر میکنید؟ بله، چی بله. نظر چی پیشنهاد میتین که مثلا از خانواده شروع شد، در خانواده به دختر و به بچه خود یکسان باید حق بده که او بچه بفهمه که این خوارش هم یک انسان است و او هم از خود حق حقوق داره، او هم باید مکتب بره. نیست شما چی در آخرین سوالا علی وقت ما زیق شده میره، چی پیشنهاد میکنین که خانما بتانن از این حق حقوق خود یک چیز بدست بیارن؟
به نظر ما علمای دین که این پیام میتن که خانم ها میتونن که برای پیشرفت کشور کار بکنن در هر عرصه، به نظر ما اگر از خود شروع بکنن، از دختر خود، از خانم خود شروع بکنن، چرا که مردم ما یک عادت دارن که از رئیس جمهور قنه میشنوه، مثل که از ملای امام مسجد خود میشنوه، از یک حقوقدان قنه میشنوه، مثل که از ملای امام که خطبه چیزی میگن از او میشنوه. اگر مهربانی کنه همین ملا صاحبا دخترای خود، خانمای خود اجازه بتن که اونا از خانه بیرون شوه، کار بکنه، تحصیل بکنه، شاید این مشکل در افغانستان حل شوه. اگر این کار نشه فکر نمیکنم، مثل که یک بیادر از هلمند پیشتر یک نظری داشتن که خانوما برای خانه ساخته شده، اما این نظر خودشان نیستن، این نظری هستن که کپی شده در ذهن از او از ملای امام مسجدشان. اگر این گپ نمیشنید امروز، او از تماس با رادیو شما این گپ تا مردم نمیرساندن. امی کسایی هستند که پیامبر خداوند از پشت از رحلت خود امی مردم ماندند که اینا پیامبری رسول خدا را بکنن، و اینا کسایی هستند که مردم ما اونا را شناختن، قبول کردن و هر گپشان قبول میکنن. پس مهربانی کنن امروز که گپ گفتن، لطفا از خود شروع کنن، از فامیل خود، از اولاد خود شروع کنن، که مردم ما به این اعتماد کنه، باور داشته باشن که واقعا در اسلام زن جایگاه خاصی دارن. بله. زن جایگاهی دارن که در دا اروپا و در غرب و در او جایا ندارن، بلکه در اسلام که دین بسیار پیشرفته هستن، یعنی قرنها پیش.
بله.
ما جایگاهی داشتیم که فعلا مردم به او در اروپا و در غرب میرسن.
بله.
اگر علمای ما می کار با ما کمک کنه، یک لطفشان خواد بودن و یک کمک بزرگترین کمکشان به خانمای افغان خواهد.
بله، ډیر مننه د کابل کې دینی عالمانو د خبره روانه ونې کړې ده، په دې امید چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دینی عالمان ورته نظر ورکړي. البته زه به د دې ونې یو مهمه خبر له تاسو سره، یو مهم خبر تاسو سره شریک کړم چې نارینه و کمال کړی دی. د خوست یو شمیر مشران د مردی خیلو په کلي کې سر راغون شوی وو. په دغه کلی کې وکاله د نجونو شوانځی وو خو ودانه نه لرله. دغه مشرانو په خپلو شخصي پیسو باندې پیسې سره یو ځای کړې، مځکه راونیوله او په دغه شوانځی ودان کو. یعنی که چېرته نارینه هم په مختلفو سیمو کې دغسې لاس سره یو کړي او نجونو ته مکتبونه جوړ کړي، نو په خپله به دغه مشکلات
خوشحال دادی. بسیار تشکر آقای شنواری. به می خبر خوش برنامه را به پایان برسانیم. به خاطر که خانم ما کمک خوش شوه، یک شوخی هم از ترکمنا بکنم. بعضی از ترکمنا شوخی میکنه کسی که از زن خود نترسه از خدا نمیترسه. به هر حال بسیار زیاد تشکر محترمه ملاله شنواری، مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی و جوانان، محترمه ترین عضو مشران جرگه، همچنان از همکارای ما که در عقب میکروفون به تهیه و نشر از این برنامه کمک کردن. تشکر میکنیم آقایان وایس کاکل، طاهر روشان، شمشاد زدران و عبیدالله عبید، رامین کاکل. از کلتان تشکری. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
نیست شوقی که زبان باز کنم، از چی بخوانم من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است بکامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیز غم خوار مرادر همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بد ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم تفقانم، یاد آن روز گرامی که قفس را شکافم، سر برون آرم دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیست خموشم نرود نغمه زیادم جان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برمانم من نه